نهو بجو پوری دوام کوي. ښه راغلاست. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کابل کې د روسیې پر سفارت تروریستي برید غندلی او د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. ښاغلی ویست پرون سه شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی هیڅ هدف نشي ترلاسه کولی. چین هم دا برید غندلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماو نینګ وویل چین پر ډیپلوماتیکو استازولیو او کارکونکو یې تروریستي بریدونه په کلکه غندي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې هغې ویلي چې پیکینګ هیله لري د افغانستان لوری د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي او د ډیپلوماتیکو استازولیو ډاډمن امنیت یقیني کړي. پر دې سفارت د دوشنبې ورځې د ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. په دې برید کې د سفارت دوه کارکونکي او څلور افغانان ووژل شول. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې پرون دوه زلزلې وشوې چې په یوه کې شپږ تنه مړه او نهه تنه نور ټپیان شوي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي د خونړۍ زلزلې کونړ ولایت ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژۍ د مطالعاتو مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.3 ثبت کړی دی. بله زلزله په بدخشان کې شوې چې شدت یې 4.8 ښودل شوی. ښاغلی حقانی وایي چې د بدخشان د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. دوه ورځې مخکې هم په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې زلزله شوې وه چې د تلفاتو شمیر یې د چارواکو په وینا 1300 کسانو ته رسیدلی دی. په فاریاب کې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه او لس تنه نور ټپیان شول. د فاریاب د ترافیکو رئیس ملا نجیب الله خیبر ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه د دې ولایت په چارباغ ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ له یو ټراکټور سره ټکر شو. په مړو کې څلور ښځې او یو ماشوم شامل دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجو د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې ترسره کیږي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو د آسیایي جام د شل اووریزو لوبو پایلوبې ته د وتلو چانس یې زیاتیږي. په نیم پایلوبه کې افغانستان سریلانکا ته بایللې او پاکستان له هند څخه ګټلې. د دغو لوبو په ترڅ کې پرون سریلانکا هند ته په شپږو ویکټو ماتې ورکړه. افغانستان بله لوبه سبا پنج شنبه له هند سره کوي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې روان وضعیت د دفاع وړ نه دی او وایي په دې بټۍ کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا شته. د دې ادارې مشر رافایل گراسی بیگا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هره شیبه امکان لري چې یو اټومي ناورین رامنځته شي. ښاغلی گراسی دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې د ادارې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیې او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپوریژیا کې د اټومي امن یو خوندي زون رامنځته کړي. او د روسیې د ګاز د ستر شرکت ګاز پروم یو جګپړي چارواکي ویلي دا شرکت به اروپا ته له نارت ستریم یو نه لیکې د ګاز لیک تر هغه بیا پیل نه کړي چې شریک یې جرمني له کاره لویدلي تجهیزات ترمیم کړي نه وي. د روسیې په ولادیواستوک ښار کې پرون سه شنبه یوې اقتصادي غونډې ته د ګازپروم شرکت اجرایوي مرستیال ویتالي مارکیلوف وویل دا تجهیزات باید ترمیم شي تر څو دا شرکت د ګاز لیک بیا پیل کړي. خو د دې شرکت جرمني شریک زیمنس انرژي ویلي چې نه د ترمیم دنده ورسپارل شوې او نه دا ستونزه هومره جدي ده چې له کبله یې په دې نلیکه کې د ګاز لیکت ودرول شي. لویدیځو مشرانو ویلي دي چې مسکو له انرژۍ څخه د وسلې په توګه کار اخلي خو مسکو تل دا تورونه رد کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له ګمارل شوی کمیسیون څخه غوښتي دي چې د افغان خځو او نجونو د حقوقو په اړه د امریکا د حکومت کړي ژمنې وڅېړي او معلومه کړي چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان خځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره امریکا څه کولای شي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدربار ویلي امریکایي مشرانو تل پر دې ټینګار کاوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع به کوي او هغو به هیڅکله یوازې نه پرېږدي. خو د دې په وینا افغان ښځې او نجونې چې ورته د ښې راتلونکي هیلې ورکړل شوې وې د طالبانو له څه باندې یوې کلنې واکمنۍ سره ټولې هغه هیلې یې مړاوې شوې دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هومن رائټس واچ وای د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ارزونې کمیسیون باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه د دې سازمان پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي چې یوه ستونزه چې دغه کمیسیون لري دا ده چې څوارلس نارینه او دوه ښځینه غړي د ښځو د حقونو په برخه کې هیڅ تخصص نه لري او هیڅ غړی هم افغان نه دی. دا کمیسیون چې د 2021 کال په ډسمبر کې ټاکل شوی هغه مهم استراتیژیکي ډیپلوماتیکي او عملیاتي پریکړې ارزوي چې په افغانستان کې شوی او هم دنده لري چې د امریکا د دغې نږدې شل کلنې جګړې له زده کړو او سپارښتنو په راتلونکي کې کار واخلي. د کمیسیون اوس په کار پیل کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان وای د ته په پام چې د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو پر لبسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو کړاو ته په اشاره په افغانستان کې جګړه توجیه کوله دا خواشینونکې ده. د بشری حقوقو د څار د سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار د امریکا د هغه وخت د ولسمشر جورج دبلیو بوش چې په افغانستان کې جګړې پیلېدو ته امر ورکړ د 2000 لومړي کال په ډسمبر کې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو په افغانستان کې ښځې او ماشومان کافي کړېدلي او دغه ستر ملت به سخت کار وکړي چې هغوی ته هیلې ورکړي. د هغې میرمنې لورا بوش ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې جګړه د ښځو د حقونو او د وقار لپاره جګړه وه. د امریکا د وخت بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په 2010 کال د افغان ښځو یوې ډلې ته ویلي وو چې موږ به تاسو یوازې پرې نږدو، موږ به له تاسو سره تل ودرېږو. میرمن کلینتن په دې کال ژمنه کړې وه چې د افغان ښځو حقونه به له طالبانو سره یوه جوړجاړي ته د رسېدو قرباني نه شي. هیدربار وای له دې سره سره طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسېدو سره سم لومړنی اقدام چې وکړ د امریکا په مرسته جوړ شوی د جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي سیستم یې له منځه یووړ. د نوموړې په خبره د کابل له سقوط یو کال وروسته د هغو افغان نجونو او ښځو خوبونه چې دوی یې لیدو ته تشویق شوي وو په اوبو لاهو شوي دي. طالبانو نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي او ښځې هم له کار کولو او د ورځې په تېرېدو یې ژوند لا تریخېږي. د آزاد تګ راتګ، ټولنو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي. خو د دې ټولو خلاف متحدو ایالتونو د هغو افغانانو پر تخلیه تمرکز کړی چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د ښځینه فعالانو په ګډون یې ښځې یوازې پریښي دي. د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو په سلو کې یوازې له ونه تر سلو پورې ښځې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار وای د افغانستان د جګړې په اړه ګمارل شوی کمیسیون ته پکار ده چې د افغان ښځو په اړه د امریکا مسؤلیتونه په دقت وڅېړي او دا مسله یقیني کړي چې د دې کار لپاره متخصصین لري. د نوموړي په خبره دا ډیره مهمه ده. دا کمیسیون چې د افغان ښځو په اړه د امریکا د حکومت ژمنې ارزوي او ناکامي یې مستند کوي باید دا هم په ګوته کړي چې په څه ډول کېدای شي هغوی چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ژوند کوي خوندي شي یا له هغو سره چې بهر ته په تیښته بریالی شوي مرسته وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاګله ازادي راډیو واوري. د غزنی ولایت د خوګیانې ولسوالۍ تر سلو زیات کلی لري خو په ټوله ولسوالۍ کې یوازې درې ښوونځي فعال دي. دغه درې ښوونځي بیا هیڅ ودانۍ نه لري او هلکان یې تر شنه آسمان لاندې زده کړې کوي. په دې ولسوالۍ کې د نجونو هیڅ ښوونځی هم نشته. د خوګیانیو اوسیدونکي د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
دا پنځم ټولګی زده کوونکی عبدالله ګل له شیخ آګا کلی تر غریب کلا پورې ښوونځي ته پر سایکل په دوو ساعتونو کې رسیږي. نوموړی وایي هغه الکان چې پولې ځي درې څلور ساعتونه مزل کوي.
څوک موږ ته دلته مکتب باید خدمات راته وکړي، مکتبونه راته جوړ کړي، موږ درسونه پکې وایو.
عبدالله ګل وایي هڅه کوي چې یو څه زده کړي او بیا ټولنې ته خدمت وکړي.
انجینی یعنی کان و طول بیسواده فاتری ختمونه دیزده یا شایم نسته
دا بیا سیف رحمان دی که څه هم چې سیف رحمان 14 کلن او دغه عمر ښوونځي ته د تلو او زده کړو دی خو هغه سخت مایوسه دی وایي پر موږ خو وخت تیر سو زموږ د راتلونکو ماشومانو لپاره د ښوونځیو او زده کړو زمینه برابره سي
نسته له موږ چې پیدا سوي اوس درې 1600 کلن تر اوسه مونږ مکتب په سترګو لیدلی ژوند دي چانه غواړي چې مکتب ووایي او سواد زده کړي علم زده کړي
سیف الرحمن زیاتوي ډیری هلکان د ښوونځیو د نشتوالي او لریوالي ځینې بیا د اقتصادي مجبوریتونو او ځینې نور بیا د ورځنیو بوختیاو له امله ښوونځیو ته نه ځي
مکتبونه نسته د هلکان ټول بې تعلیم او بې تربیې پاتې دي
دا بیا د دغه ولسوالۍ د کریم کلا اوسیدونکی ادمامت دی نوموړی وایي موږ دلته د ښوونځیو له کمښت سره مخ یو یا خو بیخی نسته او یا کسته هغه ډیر لري دی
په دوه نه شل کاله کې د خوګانو په لوسوال کې یو فارغون مو په خوګدغه کې په کانکور کې نه لرو حکومت کسان چې بازار کې ډاکټران دي یا کوم کار چې هغه خپل کار په بازار کې جوړ کړی دی په بازار کې یا په کار یا په دار پیسې پیدا کړی درس په خپل اولادو باندې ویلي هغه غلطه کار کړی په دغه شل کاله کې یو سړی راتوي چې خوګانو له لوسوالي چې نفر لوري کانکور امتحان یې ورکه کامیاب وسو
پښتنه مو وکړه چې خوګانی ولسوالي ټول څو ښوونځي لري د مهراب الدین په نامو یو کس ځواب راکړ
په ټول خوګانو کې یو په کړی کې مکتب دی یو په ګلبوري کې مکتب دی یو په دغه دره کې پر غریب کلا کې مکتب دی دغه درې مکتب دی
دا دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي دا دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منیر منصور
کوم محرمه ولسوالۍ دغه نیازمندۍ مو ټول ټول کړي دي او د وزارت رهبرۍ سره شریک کړي دي ان شاء الله مو پاینده کې پلان لرو چې ټول جنو کې مکاتب فعال کو
دا خوګانو ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره چې دغه ولسوالۍ تر سلو زیات کلی لري خو دغه تر سلو د زیاتو کلو هلکان یې یوازې درې ښوونځي لري خو دغه درې ښوونځي بیا هیڅ تعمیر هم نه لري دوی وایي په دغه ولسوالۍ کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادی رادیو مجلې پروگرام پیلېږي دا پروگرام احمد شیبر چمتو کړی دی خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ د روسیې د ګاز ستر شرکت ګاز پروم وایي تر هغه پورې به اروپا ته د نارد ستریم یو د نلیکې له لارې د ګاز لیک پیل نه کړي چې د جرمني شریکې په دغه نلیکه کې له کاره لوېدلي تجهیزات ترمیم نه کړي د شرکت د اګوست له 1 رئیس په دې نلیکه کې د ګاز لیک درولې چې په اروپا کې د ګاز د کموالي او د بایو د لوړېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي د موضوع په اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور جزئیات واورئ
د روسي د ګازو د ستر شرکت ګاز پروم یو جګپوړی چارواکی وایي دا شرکت به تر هغو اروپا ته د نارد ستریم یو نلیکه څخه د ګازو لیک د بیرته پیل نه کړي چې شریکې جرمني د دوی په خبره ناقص تجهیزات ترمیم کړي نه وي د روسیې په ولادیواستوک ښار کې پرون سیشن به یوې اقتصادي غونډې ته د ګاز پروم شرکت اجرایوي مرستیال ویتالی مارکلوف وویل دغه تجهیزات باید ترمیم شي تر څو دغه شرکت د ګازو لیک بیرته پیل کړي د دې شرکت جرمني شریک زیمنس انرژي ویلي د ترمیم په اړه ورته هیڅ دنده نه ده سپارل شوې او د هغې ستونزې په اړه چې ګاز پروم یې خبره کړې ویلي چې دا دومره غټه ستونزه نه ده چې له امله یې د ګازو لیک وځنډول شي بلکې هغه په اسانۍ حل کېدای شي نارد ستریم یو اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږد یوه لویه نلیکه ده چې د 55 میلیارد متر مکعب ګازو چې روسیه په کال کې پر اروپا پلوري یو پر درېیمه برخه له همدې نلیکې اروپا ته لیږدول کیږي دا نلیکه چې فنلند پولې ته نږدې د روسیې له ویبورګ څخه پیل د بالتیک د سمندرګي په تل کې د جرمني په شمال ختیځ کې له لوبمین پورې غځېدلې ده د روسیې ګاز پروم شرکت د اګوست په 1 اعلان وکړ چې د نلیکې د ساتنې د چارو په خاطر د ګازو لیک د درې ورځې په مخه ځنډوي او علت هم دا ښودلی و چې د نلیکې د توربین په یو پمپ کې سوری پیدا شوی دی د لویدیز مشرانو موسکو تورن کړی چې له انرژي څخه د یوې وسلې په توګه کار اخلي په تیره لکله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین یرغل کړی دی خو موسکو دغه تور په زلونو رد کړی دی په دې ترڅ کې سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان وویل چې روسیه د نارد ستریم یو نلیکه بندوي او د موسکو هغه تیرې داوې چې ویلي و د لویدیز بندیزونه د دغې نلیکې د بندېدو سبب کیږي کاملا غلطی وبللې. دی وین ویلي چې متحده ایالات او اروپا به ګډ کار وکړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې اروپا کافي ګازو ته لاسرسی ولري.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
چو دروازه پیدا کولی شي نه لار او دی وته لار هم لري چې هغه هم پټوي کده
په پروان کې د یو علمی او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعیم نیولې ده.
په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه به نه وي چې په تیرو 5000 کلونو کې دي چاپ شوي.
لدی زال مرغی وال وتل لاړی او زها غسیم گیره خفکیګم.
د خپل مفکورې د بیان لپاره زکه څه جوړوم
فوجي په نګر زما زه معمول خپل تجربه تاسو سره شریکوم.
طالبان وایي چې 15 مستند او داستاني فلمونه ننداري ته وړاندې کوي چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست چمتو کړی دي. د آزادي راډیو ادبي مجلې د تیرونې په خبرونه کې د افغانستان د سینما د ډګر یو شمېر هنرمندانو آزادي راډیو ته ویلي وو چې سینما د لمنځتلو له حالت سره مخامخ ده. سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي وایي طالبانو ورته ویلي وو چې نجونې او ښځې په فلمونو کې نه وي. د وی دا ډول محدودیتونه د سینما جنازه لا افغانستان باسي.
سینما بالکل جنازه شي
کی د سینما جنازه څه چې هډو کې هم خاورې شول کوم دا سیاست او چلن وی فکر نه کوم چې نور څوک سینما تلار شي. سینما کومیدی او تراژیدی غوړي. په سینما کې باید خزوي که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سینما مرده. بله بله حال هم میگم.
بل ورته طالبان د خپل نوې فلمونو په اړه سرګندوي چې شوسو هم برخه پکې اخیسته ده. د شوسو نقش په دې فلمونو کې څه ډول دی د هغه پښتنه ده چې پروسش کال د لړم په دیر شمه د طالبانو په مکتوب کې دا ډول جواب شوی به چې دوی له تلویزیونونو خوشتي وو چې هغه ډرامي او تمثيلي ټوټې دې نه خبروي چې شزو پکې برخه اخیستی وي. یاسمین یارمل چې کلونه په افغان سینما کې کار کړی دی د طالبانو له واکمنۍ وروسته فرانسې ته ولاړه. دا وای له شزو پرته سینما نیمګړې ده.
نابود زنو طبيعي است کې تاثیرات
د خزونه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار مور لور او زوی په موجودیت کې تکمیليږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند ننداره ری ته وړاندې کوو اخکاره ده چې باید هلته خزي هم وي. که چیرې خزه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
د طالبانو د افغان فلم رئیس جاوید افغان د دوی د نوي فلمونو په اړه سرګندوي چې روسنی سو معلومات دي. بلور ته یو شمېر فلم جوړونکي وایي چې طالبان هنر ته صادق نه دي. غواړي د دغه ډول فلمونو لاري خپل ایدیالوژي په ټولنه کې خبره کړي. د دین وکی او د طالبانو د نوي فلمونو په اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت په مشه د افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي رادیو ته وویل په دغه فلمونو کې لسی مستند دی او 25 نوري داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډېرې معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوې دي.
یو مستند بنا می تخار د مستند کې د تخار د ولایت هغه ځی بازي بجینا چې هغه معرفي کیږي او یو څه ځانګړی شوی دا دغه ډېر نور کوټه فلمونه داستاني هم لرو
تقریبا جریان لري نشریږي. کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوی دي. د طالبانو په مشه د افغان فلم رئیس وای دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوی دي. نو موړي وویل په دغو فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي و دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامې او فلمونه دې نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادبي، خو د افغان فلم پخواني چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخواني رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هر لارې هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه ویل لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره، زه مطمئن یم چې له دغه لارې د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې وړاندې هم شعر لرو هم د کیسو نقد. خدا شپه تاریخ ته مخه کو. په کابل کې د ارګ دننه یو باندې لومړی نمبر قصر د ارګ دننه او پرون د چاپ شوی کتاب مؤلف او د ارګ د تاریخ کتاب لیکوال علمګل سحر را پیشنی.
دا د حضرت محمد شاپ وخت جوړ شوی د ملت بابا او پیرو وخت کې د شاهزاده احمد شاه د اوسېدو لپاره جوړ شوی و. دا د ارګ په شمال لویدیځ خوا کې تقریبا د وزارت خارجه په طرف باندې پرته ده او بیا د ولسمشر محمد داود خان په وخت کې دا یو سیاسي ملمستون جوړ کړی ان له شاهي دورې بعد او دا دوه پوله ده او اته خونی لري، یو بو هاوس لري، یو مجهز پخرنځی لري او په ورستو کلونو کې بیا نور کارونه په باندې وسو چې البته هغه داری چې یو ډېر کمیونټي لحاظ باندې یوه ډېره لوکس او ډېره ښه زمینه کې جوړه کړه. البته دا د بیړنیو حالاتو لپاره دا لومړی نمبر ماڼۍ د ولسمشر کور دی، یعنې دلته به اوس د هغه کورنۍ کې اوسي، یعنې له ډېرو کلونو را په دېخوا. نو بیا هلته دغسې یو سیستم را جوړ کړی دی چې څوک یې نشي پیدا کولی، مثلا که چیرې کودتا کېږي یا یو امنیتي مشکلات جوړیږي نو کولی شي د هېواد مشر په کې تر ډېره وخت خوندي وي، یعنې نه یې څوک دروازه پیدا کولی شي نه لاره، او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم په پټیو کې ده، په باغونو کې ده، څوک یې نشي لیدلی شنه ده. او د نن د باندې د نن چې دا زمینه چې ده دلته بیا هر څه پکې خوسته، یعنې د اشپزخانې نیولې تر طعامخانې پورې او تر دفتره پورې د سپور تر ځایه پورې، یعنې هر څه هلته شته پکې، یعنې سړی کولی شي چې میاشتو میاشتو کلونو کلونو پکې واوسي. بهترین ځای ده او دا ماته یارګ مسولو کسانو کسان چې هلته ډېر وو پېژن کې هغوی ویل چې دا د لومړۍ مېرمنې طرحه وه. ام دې څه ځای ده چې جوړ شوی ده.
د تاریخ یو بل پان په غزنی کې په جنو تاریخي مانیو کې طالبان واړول دي. په دغه مانیو کې و هم د امان الله خان د وخت بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی. زموږ خبريال موضوع په دې ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره د راپور کې شریکه کړې ده.
د غزنی ښار موي مبارک څلور لارې ته سیرمه د بهراني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوریت نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیری واسکټونه وسپنیزې خولۍ گردنۍ نظامي بوټان او نور نظامي شان پراته دي. پر دغه شانو شی ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دلیزه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا دوه کلنه نجلۍ ناسته ده. سرکالی اغوستي د شنو مشکنو غاړګۍ پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان لا دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله هلکندې کپرې پاتې دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پورې سوی دی.
مخ کارو باندې روان کو، دا اتاقونه هم رنګولي دي، تاسې لوینه نورم کارو باندې روان ده. دا ماڼۍ تقریبا سل کاله قدامت لري او کوم څه به پخوا باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته ور باندې دلته کې اوسېدلو، نو اوس موږ دې ته آمده کړې ده چې بیرته پخوا باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه اخیستل کېدلو، له دې چې به انشاءالله هغه کار اخیستل کېږي. نظامیان نه کې اوسي، د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم اوسي انشاءالله بیا به سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي، په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي، دا په ټوله کې ډیر ښه اقدام دی. خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارلې کېږي، هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو، نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته زیانونه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار، په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای د یادولو وړ دي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه.
لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر په پروان کې له څو میاشتو راهیسې یو لړ فرهنګي هڅې پیل کړي دي. دی وایي چې په دې ولایت کې به یو لوی علمي مرکز هم ودان کړي. زما همکار بصیر الحق عادل له شاغل بشیر سره شغیدلی او لومړی د دې هڅو تفصیل ترې پوښتلی.
تقریبا څو کال مخکې هم د خوځښت علمي او ادبي بهیر په نامه بهیر را پیل کړی و. په 1919 کال کې مو د سبا په نامه لومړنۍ پښتو اخبار پیل کړی و، چې هغه اخبار متاسفانه په چاپي بڼه باندې مونږ د ځینو ستونزو له امله چې هلته مونږ ته موجود وي تر سره نه شو کړای، یعنی چاپ مو نه شو کړای، خو په آنلاین بڼه مو مونږ فعالیت او لیکنیم کولې او په هغه برخه کې مو لمړنۍ پښتو اخبار د سبا په نامه والته پیل کړی و. وروستیو کې ځینې کارونه مو کړل. لمړی کار دا چې مونږه د پښتو کتابونو د راټولولو د لپاره ځینې هڅې وکړي چې د پروان په عامه کتابتون کې پښتو کتابونه په نشتو هڅه مو وکړه چې په دې برخه کتابونه راټول کړو، چې د افغانستان علوم اکاډمي نوم کتابونه راوړل او ځینو دوستانو ملګرو سره مو چې شخصي اړیکې ونیوي هغوی کتابونه راکړل. زنیم د ژورنالیزم برخه کې هم ځینې فعالیتونه کړې دي چې د موبایل ژورنالیزم په برخه کې هم دا زیاده خبري اعلانو د لپاره مونږه سیمینارونه په لاره اچولې دي. دا سیم ادبي غونډې چې په پنتون کې بهیر لرو، محصلین پکې فعال دي. د پروان د ارغوان ګل په نامه باندې مشاعره وا چې په د هواد په سطح باندې هر کال تر سره کیږي، دا مو تر سره کړه.
ډیره مننه. دا د کتابونو موضوع ډیره مهمه ده. عموما په دغه هغه ولایتونو کې چې هلته د پښتنو شمیر کم وي یا نفوس کم وي، پښتو کتابونه ډېر کم پیدا کیږي، او برعکس په هغه سیمو کې چې دری زبان کم وي هلته دری کتابونه کم پیدا کیږي. د دې لامل سره ستاسو فکر او څومره اړتیا لیدل کیږي دغه برخه ته چې مونږ د خپل داخلي افغانستان کې کومې جیبي دی یو بل سره کلتور فرهنګ دا شریکو یو بل تجربه ګټه واخلو
په دې برخه کې ډیر ارزښت لري چې په دې برخه کې قومونه بل خصوص د افغانستان قومونه دی یو بل لژبو فرهنګونو او د یوغوی روایتونو او کیسونو خبر شي چې زما په نظر دغه کتابونه یو ځینی لار ده چې ځوانان ځوان نسل شي ډیری زدکړې کوي زدکړې لري په دې برخه کې مطالعه وکي او یو د بل له حال او احوال او فرهنګ نه آشنا شي نو د دې لپاره کتابونه ډیر اړین دي ځکه په دغه اساس باندې موږ کولای شو د هیواد قومونو ترمنځ په هیواد کې ملي یووالی رامنځته کړو
تاسو سره دغه فعالیتونه ادبی برخه کې فرهنګي برخه کې علمی برخه کې یوازې کوي ک نور د سیمې ځوانان هم در سره دی غوي لیوالتي لري برخه کې
هر کار چې په ګډه باندې کیږي هغه تر ډیره پورې پایله ډیره خراوزي مثلا نور هم ځوانان ستدي خو متاسفانه ډیر هغوی ځنې په نورو چارو باندې مصروفې خو ډیر ورته وزګار نه دي اکثریت یو نظریه یو فکر دی یو ایجاد پاړه باندې زور سره همغږي کوم مشوره ور سره کوم
د ادبی بهیر یادونه مو وکړه په ډیره ولایتونو کې ادبی بهیرونه په تش په نوم باندې کنه یا یو غونډه در سره کې بیت یا ځوانان بوخت یا زمينه نه برابر انستا مخیر پلان یادونه مهمه کړه یوازینې شي چې دوامدار ساتل کېدی شي یا د ځوانانو در ټولیدنو یوازینې درس یې غدبی بهيري دا غدبی بهير مفعل دی او راتلونکي کې کوم پلان لري مشخص کېدونه وکي
متاسفانه هغه بهیر چې مونږ پیل کړی و لکه څنګه چې په نورو ځایو کې همداسې ځوانان مصروفیتونه پیدا کوي یا د ځینو ستونزو له امله درېږي زمونږ هم درېدلی و خو راتلونکي دپاره مو پلان دا دی چې مونږ په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابع هم نیولې ده او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې مونږ عملي ګامونه اوچت کړو ځینې کارونه ابتدایي کارونه مرته کړي دي دا فرهنګي مرکز به دی چې هغلته به مونږ د ځوانانو نو د رشت او د هغوی د ظرفیت لوړونې د لپاره ځینې پروګرامونه نیسو مثلا هغوی ته به د ویناوالۍ فن خیو هغه ته به د لیکوالۍ برخه باندې به کار کوو د ژورنالیزم د عملي زده کړې باندې به کار کوو او دا به یو داسې فرهنګي مرکزی تر څو هغه ځوانان چې دې برخه کې د کار کولو لیواله دي هغه ته به راټولېږي هغه خپل کړنې فعالیتونه او چارې به تر سره کوي او د دې ترڅنګ چې اوس وخت په ټول افغانستان کې اشد ضرورت دی مونږ په دې باندې کار شروع کړی دی او ډیر نږدې راتلونکي کې باید دې پرانیستو کوچې مونږ په پروان کې د یو کرایا کتابونو مرکز پرانیزو هغه د سیکي مرکزی چې ډیر ځوانان مطالعه د لپاره مطالعه د هڅولو د لپاره مونږ غوي ته سیمینارونه ورکو لنډې ویناوي ورته کوو یعنی دوی هڅو چې څنګه ډول باندې مونږ مطالعه وکوبې د مرکز کې او یو مرکز به د سې جوړو د کرایي کتابونو چې ډیرې ځوانان دي د مطالعه علاقه مندان دي خو دوی نشي کولای یو کتاب باندې پیسې ورکړي مونږ غوي ته زمینه برابرو چې راسی هغه کتاب په لس افغانۍ یا شل افغانۍ باندې کرایه وي وسی دی وی ونه دوه ونه یا د میاشتو لپاره وی وسی بیرته راوړي هغه خپل اصلي قیمت چې دی هغه بیرته واخلي او هغه شل روپیه کرایه باندې دا کتابونه مطالعه کی بل په داستونزه حل کی چې اکثریت ځوانان چې په پانتونونو کې زده کړي کوي او غوی ته هر سیمستر کې دوی ته سیمینارونه ورکول کیږي نو د دې لپاره چې غوی مالی توان نه لري غوی هم هڅولي چې کتاب او لوستو لیک سره شناسی او دا برخه کې رشد وکي نو هغه سیمینارونه چې لیکي مونږ دوی ته زمينه مسايده وو چې دوی راسي 15 لس یا شل کتابونه د غینه اخذ وکي غینه برداشت وکي او خپل سیمینارونه مونوګرافونه او کڅوک تیزسونه لیکي یا علمي رسالې لیکي یا په علمي برخه کې کار کوي نو دا سړي یو مرکز د ایجاد پلان د جوړولو پلان نه هم لرو چې ډیر ژر او راتلونکي به انشاء الله د افتتاح ولرو
په پروان کې مو د لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر سرګندونی د د هڅو فعالیتونو په اړه اوریدي د کتابونو د چاپ په ولایتونو کې د پښتو کتابونو د کمبود او د کتاب سره د خلکو د لښمنې په اړه بشیر الله قادل د افغانستان د علوم اکاډمۍ د لرغونو ژبو ادبیاتو د انسټیټیوټ د علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست نظر اخیسته
په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو تش تر ځای پر حل سوي ده خو بس نه نکي په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه به نه وي چې په تیرو 15000 کلونو کې دي چاپ شوي خورا ډېر کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي ژباړل شوي دي تحقیق شوی دي څېړنې شوي دي راټولونې شوي دي په هر برخه کې په تاریخ ادب طبیعي علوم او نور برخو کې البته په ډېری ولایتونو کې لا هم په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو ادبي کتابونو نور برخو کتابونو کمی احساسیږي. دوه دلیل دی، یو دا چې د دې لپاره داسې یو سیستم نشته چې دغه کتابونه کم ځایو کې چې چاپیږي، اکاډمیک مرکزونو کې یا خپرندوی ټولنې چاپی یا فرهنګي ټولنې چاپی، تر هغو پورې ور ورسی. او دوهم داسې چې په هغه سیمو کې د فرهنګي هڅو کمرنګي دا شی چې په سیمه کې یا ولایت کې یا ولسوالۍ کې د پښتو کتابونو تشه احساسیږي. اصلا په افغانستان کې د عامه کتابتونونو څخه ګټه اخیستل او د ځوانانو ورتګ دقیقا ډېر رواج نه لري. د دې لپاره باید پالیسي جوړه شي، د دې لپاره باید د حکومت په سطح داسې پالیسي جوړه شي چې تبلیغات وشي، سیالۍ جوړې شي، د هر لپاره ډالۍ جوړې شي، ځوانان وهڅېږي و کتاب وستلو ته، تر څو په دغه برخه کې دوی مطالعې وکړي او معلومات ترلاسه کړي او دغه د مطالعې فرهنګ چې دی نور هم هسي. یو بل لامل د ټولنیزو رسنیو شتون دی، لکه فیسبوک دی، ټویټر دی، او نور ډېری ځوانان په دغه باندې بوخت دي. او یا هم داسې شي چې پی ډي اف کتابتونونه آنلاین جوړ شي، په فیسبوک کې یو موضوع یا یو مطلب د یو کتاب راخیسته کېږي، هغه خپرېږي، تر څو دا چې ځوان په فیسبوک کې مصروف دی یا په ټویټر کې مصروف دی، د ځوان لپاره باید پلان فیسبوک ته داخل شي، د مطالعې مواد فیسبوک ته داخل شي، ټویټر ته داخل شي، تر څو ګورې د یو کولای شي چې د کتاب لوستلو یا د مطلب لوستلو سره عادت شي او په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، تجربې ترلاسه کړي، خپل علمي پانګه لوړ کړي او یا د نورو سره شریک کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شریف الله دوست.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
وړاندې د کیسو په اړه بحث لرو. دا په پکې واوري چې کیسه د حواسو او د نورو د ویناو په استناد څنګه لیکو. مخکې تر دې چې د بحث ته مخ کړو، شاعر کائنات تنها دا شعر آزادي رادیو ادبي مجلې ته راستولې دی، له دوی څخه اورو.
غزل لې چې له حالات لرم وی رخفکیږم، له حالات لرم وی رخفکیږم، زل زانه پتا ډی رخفکیږم، که دنیا می هی روی پروا می نشتا، که دنیا می هی روی پروا می نشتا، خلتا کشو مهی را خفکیږم، دشون هر یو راز می تا سر خوندی دی، چه نکڑی را برسی را خفکیږم، یو زلخا مخاد دوی لقص تراشا، خلق خان دی چار چاپی را خفکیږم، لدی زال مرغی وال و تل لاری، او زها غسیم گی را خفکیږم، دا یارم بدی بیا کم وقت پکار شی، شی پتاشی سخت تی را خفکیږم، کائنات خپل وڑکوال میرا یاد شی، زچی وینم تالا و بیرا خفکیږم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د کیسو پاړه بحث ته مخه کو. د دې بحث لپاره مې د افغانستان د سټولي کوالو ته بلنه ورکړې ده چې هر یوې غنیک سی لیکلې دي. یو ډاکټر محب زخم دی چې تر اوسه درې ناولونه، دوی د لنډو کیسو ټولګي، د ماشومانو لپاره څو ناولونه، د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو کتابونه او د لنډو کیسو پر نقد یو شمیر مقالې چاپ شوې دي. بل میلمه مو سولمل شینواره دی چې په پرله پسې ډول د لنډو کیسو کتابونه په تیرو څو کلونو کې چاپ شوې دي. تر اوسه یې د لنډو کیسو اته ټولګي چاپ شوي او یو مجموعه یې هم په دې ورځو کې چاپېږي. لومړی به سولمل صاحب لتا سو واورم، کیسه څرنګه لیکي؟ په سوجي پسې ګرځي کبل لار تعقیبوي
سوجي پسې نه ګرځم زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم زه چانه شاید دغه یو خاص قصه واورم یو واجب او غریبه ام دا کیسه کیدای شي منظور بدانه دی چې هغه امره قصه کوم هغه نه یو شای ماته یو څه را کړی یا یو پیخه وګورم یا یو ایدیا واورم نو مختلف شان دي د کیسه لیکلو کې چې ما اربا سي چې کیسه ولیکم
زغم صاحب ستاسو تجربه د کیسه د لیکلو په برخه کې څه
زما تجربه مده څه ده چې معمولا د خپل مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم یو فکر را سره وي او دا فکر د بیان لپاره بیا پلاټ جوړوم او کرکټرونه بیا هغه کیسه کوم او کله کله داسې هم شوي دي لکه سینما څه شو مثلا یو تو کیسه مې داسې دي چې د واقعي پیښو یا د زما د ملګرو د واقعي خاطرو پر بنا لیکل شوي دي البته تم نه هغه ده خو بیا نور نو تخیل ور سره ګډ شوی دی خو اصلي پیغام یا اصلي خبر هغه خاطره کې وي
زغم سپ یو شمیر کرکتون کې دا وایي چې هنرمند د کیسه لیکوال په شمول حواس لري او حواس په خپل په موضوعاتو په سيزي او هغه حواس یو موضوع جذبوي او هغه بیا په کیسه بدلی شي دا تجربه تاسو کړی
او ولې نه خو خبر هم ده چې څه سړی په خپل ماحول کې ویني درک کوي هغه د دې په افکارو باندې اثر کوي نو کله چې یو موضوع دومره اثر ور باندې وکړي چې دته د ویلو لپاره یو څه ورکی بیا د غین ورسته کیسه جوړې دی شي
سولمل صاحب زغم صاحب باسر هسته اشاره وکړه کرکتون کې نور حواس هم ډیر مهم ګڼي فرزن شامه هس کیدیش په کیسه لیکوال باندې کیسه ولیکي کیدیش چې یو شای لمس کې کیسه په چا باندې ولیکي ستاسو تجربه سره
ولا دا د بوې هیڅ خو منه دې تجربه کړې وو د لیدو هیڅ مجبور کړې مې چې کیسه را مې لیکلې دا د دې کې شک نشته وو حواس کیدای شي احساسات کیدای شي چې کیسه وزيږي لیکوال ما اربا سي چې کیسه پوری کی
زغم صاحب ما د شامه هسته اشاره وکړه تر ډیره په شامه هسپانه چې کیسه لیکوال څه درکوي هغه ل مازی سره تړي او خصوصا هغه کیسې چې نسالجا پکې پیاوړي وي په دې هس وای لیکل کی شي ان تر ډیره پوری څنګه
ولزه د تجربه نه لرم چې ما د شامه د هس پر رابطه کومه سوجار زین ترغلی وی او غمی کیسه کړی وی خو البته دا اصل دی چې کله چې داستان لیکو مختلف او حواسو ته باید خطاب وکړو اما دا چې خاص یو بوی د پما باندې کیسه لیکلی وی زه دغه څه تجربه نه لرم
تاسو دواړو زغم صاحب او سلمل صاحب ډیر کیسه لیکلی دي د پایل د وخت کیسې مو له روسي کیسو سره څه توپیر لري زغم صاحب لومړی ک لتا سو اور
ما خو چې کیسه لیکل پایل کړل په هغه وخت کې مې د کیسې په تخنیکی اړخونو باندې مطالعه نه وکړې نو یو مخ آماتور وم نو د تخنیکونو ته مې چندانې پام نه کاوه ټول تمرکز مې هماغه روایت او اصلي پیغام ته و خو وروسته چې بیا مې مطالعه وکړه او د کیسې تخنیکونو او باریکیو ته مې پام شو مثلا د مکالمې په برخه کې مثلا د لیدلوري په برخه کې البته اوس هم چې ګورم د لیدلوري مسله زموږ د اکثرو موتور لیکوالو لپاره نوې موضوع وي خو اوس چې ګورم هغه زړې کیسې مې د لیدلوري په لحاظ ډېر ستونزې نه لري معاملې ستونزې لري یعنی وروسته د دې نه چې په تخنیکونو پوښوم او مطالعه مې کړه اوس چې کیسه لیکم دغه تخنیکونو ته پام کوم
یعنی زغم صاحب ستاسو فرزند د لومړی یو کیسه او د اوس وخت کیسه د سي درې اومده فرق چې پکې راشي درې اومده ټکی کې چیرته بیان کړی
والا د سي سخت
ده
او یو مثلا دا و چې مثلا په مکالمه کې د پام مې هغه ته نو چې مثلا هر کرکټر خپل خبري باید ولري د خبرو اندازي باید متفاوتي د دې د ژوند او د دوی د سویې د دوی د تجربې سره باید اړخ ولګي. اوس دغه شي ته ډېر پام کوم.
نو طبیعي خبره ده، نثر هم فرق کوي کنه څنګه ډاکټر صاحب؟
وو بالکل بالکل نثر خو ډېر فرق کوي. په فایل کې اوس زما یادېږي چې دیني کیسې مې نسبتا داسې ژورنالستیک غوندې نثر وو کې، خو وروسته چې مې مطالعه وکړه د کیسو د تخنیکونو او په توپیرونو یې پوه شوم چې عادي نثر یا ژورنالستیک نثر یا د مقالې نثر له کیسیز نثر سره کوم توپیرونه لري، اوس نو دغه فرق هم
د اندازې لمخې. مثلا مبتدی لیکوال چې کله شایسته تصویر پیدا کی هغه خامخا را اخلي، او یا شایسته تصویر ترې وشتي، څرنګه د پیل کیسې او اوسنۍ کیسې مو د صحنې له پلوه او د تصویر له پلوه فرق نه لري؟
ولاند کزه درته هم شي ورسې.